تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د هلمند په نادلی او نواب ولسوالیو کې د سختونو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. که بیرته له طالبانو سیمیونی ولشي د ساتلو ډاډ شته. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. پر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
دفاع وزارت تایید کړ چې هلمند کې دوه هلیکوپټر لویدلې دي. لغمان کې 14 نن سهار 3 تنه ووژل او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټر لویدلې او لامل یې 9 تنه وژل شوی دی. د وزارت یو ویان فواد امان ازادي رادیو ته شیبه وړاندې د دغه پیښې په اړه داسې ویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپټر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپټر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
شنونه هلیکوپټر به شهادت رسیدن.
دوی وای چې دغه پیښه چیرې اخواله هلمند ده. یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د شلو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارګزی ازادي رادیو ته ویل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو په مخامخ جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. هغه وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه وخت ورسېده چې د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حملې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والی ویان اسدالله دولتزی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیت قمندانۍ د پولیسو استخباراتو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي 14 کې وتنه نور ټپیان شوي هم دي. خدا معلومه نه ده چې ټپیان پولیس دي او که ملکیان. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خزو د یو اعتراض د لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزو اعتراض چې د پرلت وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د قرقیزستان ولسمشر سورنبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې ده. د ولسمشر دفتر ویلي چې جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پورانه وو. جاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشی شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر 15مه د پارلمان انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړ. د اعتراضونو په ترڅ کې د دې پارلمان مخکینی رئیس د داستان جمعه بیکوف هم استعفا کړې وه. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او آذربایجان څخه وغوښتل چې اوربان رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګلا وروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو په مشرۍ د منسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د اوربان پر ژمنو عمل وکړي او په غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 28مې راهیسې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي پکې د دواړو لورو په سلګونه سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. او روستای خبر هم دا چې کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی په کوید 19 د نړۍ دغه وټلی فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یونټ یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علائم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو روستای وار وړم ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی وو او لیکلی وو چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند په نادلي او نوو ولسوالیو کې د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي د ساتلو ډاډ یې شته.
طالبان اوربان نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په خوست کې په یو لوی غونډه کې ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی دی.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین میرمنې ترسره کړي او د میرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي د دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسیدو د دوه خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. د زهرو کاروان او نیز خبرونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام پسل 15 صفه صافه او زی اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د هلمند په نادلی او ناوی ولسوالیو کې د سختون خطر راپورونه ورکول کېږي. د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو د دوه هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت په یوې خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه تیر نیمه شپه په ناوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې او ویل شوي چې دواړه هلیکپټرو کوماندو ځواکونه ښکته کړي او بیرته ټپیان انتقالول چې د پورته کېدو په مهال سره ټکر وکړ او ولوېدي. علت هم تخنیکي ستونزه بلل شوې ده. د هلمند په ناوی نادلی او د مرکز لهکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو څلورو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورو.
مننه. له هلمند ولایت نه د جګړې ترڅنګ د هلیکوپټرو مرکزوب له خبر هم ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل نه تنه سپاره کسان وزل سوي دي. دغه وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دوباره هلیکوپټر قوای هوایي کشور شبه گذشته
د افغانستان د هوایي ځواک دوه هلیکوپټر تیر شپه د جګېدو پر مهال له تخنیکی ستونز سره مخ شول او سقوط وکړ. د هلیکوپټرو نه سپاره کسان په شهادت رسیدلی. دفاع وزارت دغه هلیکوپټرو مخامخ کېدل او څرنګواله او لاملې څېړي.
هلیکوپټر هو به مشکله تخنیکی را بررسی میکنه.
د هلمند ولایت په یوش مرسی مو ولسوالیو کې له څلور ورځو تر نن یې 15 ورځ ده جګړه روانه ده او د تازه شمیرو لمخې د همدغو جګړو لامل شاوخوا 15 زره خلک بي ځای سوي دي. د هلمند ولایت د سیمایزو چارواکو په خبره دغه ولایت څلور امنیتی حوزه باباجی سیمه په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. په دریم او لسم حوزه کې جګړه روانه ده. د نادلی ولسوالۍ لمرکز پرته په ټول ولسوالۍ کې په ټول سیمه کې جګړه روانې دي. همدارنګ د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لار هم د طالبانو ولکې لاندې ورغلې ده. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبريال په خبره په دغه ولایت کې د یو دولتي روختون البته پوسټ نومیږي همدارنګ ایمرجنسي روختونونو ته ملکی خلک پولیس او طالبان چې ټپیان دي لیکدول سوي دي. نوري صاحب همدارنګ مونږ په قطر کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم لیوغړي سره خبرې وکړې. له حبیبه سرابي وایي چې دا جګړه به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې لا ټکنۍ او ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دا جګړه نه یوازې په هلمند کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې چې هر چیرې جګړه روانه وي دې ته د پای ټکی کېښودل سي. بلخوا طالبانو هم د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته لیکلي دي چې دوی همدارنګه په دې هلمند ولایت کې جګړه روانه ده. دا تایید کړل چې لا هم جګړه روانه ده. وایي چې ملکیانو ته په جګړه کې مرکزوب لا اوښتی ده. نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریکو. بلې نوري صاحب.
فیروزه جان عزیزي له تاسو نه مننه. بیا هم د هلمند د روانو جګړو په موضوع کې تم کېږي. د هلمند ولی ویل لشپغو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې د پراخو حملو پلان ترتیب کړی و. دغه راز چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې به ډېرې هغه سیمې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي بیرته ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي عهد ساتلو ډاډ شته؟
زما مشوره دا ده چې واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي د هغې نه که سرتېری چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي یو خو به قوت زیات وي بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. واړه بیزونه او واړه ګارنیزونونه که چېرې د هغې نه تیر شي په دې وخت کې ځکه د سولې خبرې روانې دي او طالبان اوربان نه کوي نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي. وسلوال پوځ په دې باندې ټینګار وکړي چې لویو بیزونو کې ځای په ځای شي نو بیا به ورته ساتل هم اسانه وي او اکمالات به هم اسانه وي. که نه وي دا جګړه ډېره اوس مشکله ده ډېره سخته ده ژمی هم را روان دی نو زما مشوره دا ده.
د هلمند والی وایي ویل شپږو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
د افغانستان وسلوال پوځ خو زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي اتلان دي په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هېواد ساتلی دی. په هلمند کې هم ټول وخت خپل هغه منطقې چې ورته سپارل شوي هغه ساتلي دي او دفاع وزارت هم ټول وخت د هغې اکمالات کوي او نوي سرتېري ودلېږي او نوې وسلې او دا ورته اکمالوي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدې کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو خو هغه هسې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقی دی ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ په قربانیو کې هیڅ شک نشته دی هیڅ ځناور یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي. خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې یا ناحیه کې دوی برید کړی دی هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیس ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې مثلا بریدونه ودري یا اوربند وکړي. هغوی هلته د سولې خبرې هلته روانې دي مګر دوی بریدونه کوي. دا د افغانستان په ګټه نه دی نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ملت او د خلکو په ګټه ده. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودري اوربند وکړي د سولې خبرو ته ژمن شي او په دې ترتیب مې دوی کولی شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نشي کولی چې په زور باندې افغانستان حکومت سقوط کړي او یا دوی خپل مرام ته ورسېږي. زما عقیده دا ده چې هم دولت او هم طالبان
اوربان سره وکی او د اوربان لاره د سولې مذاکرات پر مخ باندې بوزي او تر سوچ په افغانستان کې دایمي سولې رامنځته شي. هر څه د تجمن نه وي، هغه ګناه کوي، اشتباه کوي او بریالیتوب ته نه رسیږي.
بلې، یو مهم موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسي وګړو ته د مرګوب له مخنیوي وشي؟ اوس هم د جګړو له امله شاوخوا ویل کېږي 15,000 کسان په هلمند کې بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دقیقه شمېره د ولسي وګړو د مرګوب له هم نشته.
ګورې، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. کیدای شي چې ملکی تلفات راکم شي، کچه راکم شي، مګر د مخه نیول ډیر مشکل ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات باید په هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کیږي. پخپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د کورونا ویروس د پراختیا له امله سکال د دې ادارې په وایدو کې 30 میلیونه افغانۍ کمښت راغلی. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته ویل د کورونا او قرنټین له امله د دوی پروازونه تقریبا صفر ته راټیټ شوي وو، خو په وینا یې چې اوس بندیزونه لرې شوي او بیا ځلې د افغانستان له خاورې تیرېدونکي پروازونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان پر خاوره د تیرېدونکو پروازونو شمیر په سلر ویشتو ساتونو کې 130 څخه تر 130 ته رسیدلی. د افغانستان له فضا د تیرېدو د یو پرواز حق العبور اوس مهال $100 ده، او د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې راهیسې به $950 ته لوړ شي. په کابل کې نن یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ، د نویو محصولاتو پیژندنه، په ښه قیمت د اجناسو خرڅلاو، د داخلي تولیداتو د ګټې اخیستنې او په هیواد کې د پانګونې جذب په موخه دغه نندارتون پرانستل شوی. په دغه نندارتون کې 50 غرفې دي چې په کې تر ډیره د افغانستان کورني تولیدات او لاسي صنایع په کې نندارې ته ایښودل شوي. نوموړي وویل چې د غنندارتون د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې، د افغانستان اسلامي بانک، په افغانستان کې د نړیوال سوداګرۍ خونې، حرکت مؤسسي او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي دا ډول نندارتونونه د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره مهم رول لري، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني 80 پوله، یو یورو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 370 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د ورستي دواړو خیز تړون موده په پای ته رسیدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همدارس چین شامل شي، خو روسیه او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څاروان ته بخښو.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونه کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د ورستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوشتولو پر سر پر اصول موافقه ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2013 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یوولس ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگټن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اتمي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. د دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته و. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اتمي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اتمي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازی وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات ته موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بهته د افغانستان موضوعاتو ته راګرځو. د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلسو کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ یو ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډو له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو اترو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. په دې مناسبت په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الو خیل پر رپورټ لري.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیان نورزی ازادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې راسته راوړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړی دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوې ایواتوم کالو د نظام راغی موږ لورن ټولګې پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه 2015 لرو، لسګونه لسانس لرو، په څنګ کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستې ده ښځې.
خوستی فعالانی وای افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوسم د ښځو د حقونو د ځای کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي. د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مېرمنو حق چې در پول اندی کیږي دوی خپل غږ اوچتوي او سلامي مظاهره وکوي او هر طریقه چې کیږي دوی خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوری ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورتر غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به متاثر همدا وي چې کله یو خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي، نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري کې غوړې چې په افغانستان کې روانو جګړو په تیر بیا په هلمند کې د ورستیو شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د افغان بي سي متسواتل شمیرې لارې کول شي چې پیغامونه راوستوي او اوس به هم تاسو پیغامونه وورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي دي.
ستاسو لا پیغامونو
ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري، دننه کاله کېږي. د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د باندې چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایسم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو، د نن اسکاله کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواده پاتره، دا ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالۍ کې. نو یما دولت نن دا خواهش دی چې موږ ته مکتبونه جوړ شي، دلته د مونږ جنکیو ورکی مکتبونه ووي. طالبان نیم نه پریدي، طالبان خو په ورده کې وڅوره تیاره ورسره ده.
دلته زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخ باندې خبره کوم چې زموږ ټول کرنیز حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوي نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که میلار څخه دیږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي. تر څو موږ د کلنی حاصلات په 15 باندې نه ټولاو هغه خواري او تقریبا موږ عادت لار نه شي، ځکه موږ په داوس کې ماتو کې خو خپل مصرف مستری حالت پرې ده، بلکې د هر هر ځکان هر بزګر د ځان څخه توانې دی. نورمو پر الله سره والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر
او سم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بي سي مات سواتل شمیرې لارې مراسته. ولی عبدالنافی افغان لیکلی، طالبان او امریکایانو دواړو لور د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولست رسیږي. کریم الله له زابل نه لیکلی، طالبانو له جګړو معلومیږي چې سوله ورته مهمه نه ده، غواړي خپل وحشت او ظلم بیا پیل کړي. دا کار نه اسلامي او نه هم انساني ده. دا ډله غواړي خپلو شومو اهدافو ته د ظلم او جګړې له لارې ورسیږي چې دا خوبونه دي له مغزه وباسي. اجمل مسعود زی له پکتیا څخه لیکلی، حکومت او لوست د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشیا او یو شمیر هم جنرالان دی او جنگ کوي او پلان دی پلچکونو خرابول او د پخو سړکونو خرابول دی. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي په پیغامونو کې تاسو خپل نظرونه منعکسوي دا نظرونه د ازادي رادیو ندی په مونږ هم تاسو پیغامونه لولو د خبرونه دوهمې مایه ته رسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي خو د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د افغانستان په وخت د ماسپخین په دو بجو هم د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه مه هیروي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اسدالله الدین استډیو ته راغلی او د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلي چې له عملی نه تنه وژل شوي. بل ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ورغلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 30 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کیږي. دغلته د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې دغه کسان هغه مهال وژل شول چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه وکړل. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه وژلي. دغه 14 نن سهار د مقناطیسي ماین له کبله وشوه او هدف هم د پولیسو یو موټر و. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خځو د اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هلته قومي مشرانو او سپینګیرو د دغه پرلت ملاتړ کړی دی. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر جعفروف د نومولو لپاره د پارلمان رلیزه پریکړه رد کړې ده. او په د فوټبال مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کورونا اخته شوی.
اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول که غواړی د دې او نورو خبرونو تفصیل بشپړ وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه لرو چې خپرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا و تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او 100 اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په یو بل پیښه کې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړی چې په نتیجه کې 16 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دی. په پروان او پنجشیر ولایتونو کې 55 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونابي آزادې رادیو ته وویل د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول چې له پنجشیر څخه بل ولایت ته قاچاق کېدل. پولیسو په یو بل پیخه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول. دا تریاک په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. د نشه یي موادو د قاچاقو د دې دوو پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو دیرش قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. امنیتي ارګانونو د یو پاکستانی په ګډون دا دیرش کسان د نشه یي موادو د 12 قضیو په تړاو نیولي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استناف محکمو له لاسو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل له نیول شویو کسانو سره په مجموعي ډول 225 کیلوګرامه هیروین، 12 کیلوګرامه مورفین او 40 کیلوګرامه تریاک نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو د 40 کیلوګرامو چرسو د قاچاقو مخه ونیوله. د خوست ولایت د امنیه قماندانۍ پولیسو د دې ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې په تېره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، پروان، زابل، کندوز، تخار او پنجشیر ولایتونو کې 15 داسې خلک نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. د یادونې وړ ده چې له دې کسانو سره 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما ایست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور که بدا هم واورو چی په بدخشان ولایت که یوی کورانه تشل کلن نشه ورست بیرتا عدی جوان پیل کریدی.
در منطقه شغنان مردم عدی سیازو بازا بود.
په خواد شغنان خلق لسلیمان شاه چخه پازا بود. خو اوز چی دید الله په فضل جوش شوی خلقی دیر درانوی کوی.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بې سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
و قومندان زه ولاګه چالاکي کوم.
وس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندیښنې سته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي، نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي، ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یو منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
مونږ دا اندېښنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې ته ژمن نه دي، ځکه دوی د وطن دفاع ته ژمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه سته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي، نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري، نو دا که سلا کېږي سبا مجبورا داسې مواد مخدر خواته مخه کې یا لارت دی طالبانو سپونه تولارت دی دولت باندې منګرګ دا سه دوی ته په عین وخت کې چې مخکې له د مدغم کېږي اول دوی په دیادی اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمی دی امنیت ملي په سپونو کې دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 100 نا امنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حاله خلوچ په خوای نه شاکوله خو اوس بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالی کې به کورنی شرکاله ورسته نشه پرې شه او بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل ده. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړان دي کوي.
پینځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادي راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره موتاده شوه.
زز ما میرمن او لور می شل کلا موتاد وو. ما په خو ډیر زما کدل لودا خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړی. خو د الله په فضل می لدریو کالو راهیسې نشه پری خیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چی تر نشو مخ کی د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کیده. خو شل کلین نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له عمله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو ورسته زموته د شمه او تر ما ورسته می لور موته د شوه. تر هغه ورسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی ځکه مو پرې خود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میډه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه ای موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو وشکلن لور ګل بیبی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولې وای چې د مور او پلار د نشول عمل زده کړې ځنی پاتې شي بي دي.
کله چې می مور او پلار موتاد شول زه هغه محل ناروغ وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل. ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشی کړی له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي. خو د مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وای چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو. خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عید سیازو بازار بود.
بخوا د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو. خو اوس چې دی د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دی هڅوي چې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتک و چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاری په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې 550 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتادې میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یوې ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
پلمړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته تاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهی ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس لاغه بستر تر اورو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز تر راغینو، تاسو ورته خدمات وړاندې کوي ابتدایي په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحله لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مختبوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاوري فاميلي انګیزشي ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهی ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهی ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لرې مناطق کې ولرو هغه ته، هغه ساحې چې مونږ کوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهی ورکو، او هغه طریقونه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدل دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوي که یو ځای
مرکز یو دی؟ خو اتاقونه د ماشومانو ځوانانو او غټانو بیل بیل دی زکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو سمزدایي یو رنگ مختزي نظر د مریضان نیاسته خو بستوانی د ماشومان چې ده بیا مونږ دوی ته سمف لرو چې تدریس ورکو او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي او هغه مونږ ته مونږ دوی ته تدریسو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل لپاره ریلاپس نسی.
پس لیت دا وینا تاسو کوم پروګرامونه لري چې د خزینه متدین بیا هم متحد نشي؟
مونږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغه بررسی کوو چې نه په اول درې میاشت کې عرفته زو بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو بیا پس له هغه ارام میاشتې او ارزو چې په دې کې مونږ د مریض ته بستواني کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا موتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله هو کورنۍ ډیر موږ سره مرسته کوي تر څو چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب ني. هغه فهمنه چې خپل موتاد نفر سره چې هغه خزی ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي د دوی پروسه موفق کوي نظر په هغه مریضانو چې هغه کورنۍ ورسره مرسته کوي.
او دغه پنځوس بستر دلته چې تاسو خزینه متعدین ته مد نظر نیولې دي دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډیریږي خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو. کله چې زموږ منتظره لس ډیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. اکرم خپل وانډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چاري ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې به مولالې پرېږده، راشه زما غونې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې. میلې
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
راځه زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلې دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تیر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملي یم. پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرا نیول بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور به یاري.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې د کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما باد، ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستاڅخه پوڼۍ رانیسي. چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي، خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
نه بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. لکه تر خو به نو خامخا منې. ته نه دې اورېدلی چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار رئیس مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نه شي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملی یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملی یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې. ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشې که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.